السلام علیکم لس بجے شوی تاسو آزادی رادیو او رید دی خبرونه ډیره برخه د موسیقي پر ځانګړي شوی پروگرام تبیل شوی خو ځنې مهم خبری موضوعات هم پکې خبرېږي. لمړی لند خبرونه واوري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د طالبانو د وروستي فرمان په اړه چې خوځو ته امر کړی مخونه دی په بشپړ ډول پټ کړي سخت اندېښنه ښودلې. ښاغلی ګوتریش نن سهار په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د یو ځل بیا له طالبانو غواړي چې له افغان خوځو نجونو سره پر خپلو ژمنو ودرېږي او د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو له مخې دي په دې برخه کې خپلې شوې وعدې عملي کړي. په ورته وخت کې د افغان نجونو خوځو او بشري حقونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری ویلي طالبان د دې پر ځای چې افغانستان کې اقتصادي ناورین پای ته ورسوي او ټولګډونه حکومت جوړ کړي د خوځو او نجونو ځپلو ته دوام ورکړي. میرمن امیری په خپل ټویټر پاڼه د حجاب پاړه د طالبانو نوی فرمان ظالمانه اقدام بللی. د طالبانو د مشر حبت الله خونزاده د نوي فرمان له مخې د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ته دنده سپارل شوې چې حجاب په جبري ډول پر ټولو افغان خوځو عملي کړي. د طالبانو حکومت وایي د ملي مقاومت جبهې په نوم کومه وسلواله ډله په افغانستان کې عملي حضور نه لري. طالبان دا خبره وروسته تر دې کوي چې پرون د مقاومت ملي جبهې وویل په پنجشیر کې د درې او ابشار ولسوالیو له مرکز پرته ټولې سیمې له طالبانو نیولي او 15 وسلوالې ورته وژلي. خو د طالبانو د حکومت یو ویان ذبیح الله مجاهد تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دوی پر ټولو سیمو حاکم دي.
د مقاومت جبهې په نامه موږ څوک نه پیژنو، البته باغي او شریر ډلې په فیسبوکونو او ټویټر کې څه څه غلا ادارې کوي په عملي میدان کې خود څنل لیدل کېږي، خو په ټولو ساحاتو کې زموږ مجاهدین په قوت سره موجود دي.
له دې وړاندې هم د طالبانو او د مقاومت د ملي جبهې ترمنځ په پروان، تخار او بدخشان ولایتونو کې د جګړې راپورونه ورکړل شوي او دواړو لوریو پکې یو او بل ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې ده. په کابل کې د ترکیې سفارت وایي په فاریاب، سمنګان، پروان او بغلان کې له 1200 سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره له هرات څخه مرستندوی توکي لیږدولې دي. د سفارت پرون ویلي مرستې به چې د ترکیې د بیلابیلو ادارو لخوا برابرې شوي پر اړو کورنیو وویشل شي. ترکیې تر دې مخکې هم په بیلابیلو ولایتونو کې له اړو کورنیو سره بشري مرستې کړې وې. د اوکراین پوز وایي په تور سمندرګي کې د روسیې یو بل جنگي کښتۍ هم ډوبه کړې ده. د اوکراین د پوز ویان سرګی براچوک پرون شنبه د ټلګرام چینل لاري وویل د روسیې دا کښتۍ د اوکراین د بی پیلوټ الوتکې د حملې په پایله کې ډوبه شوې ده. د اوکراین د دفاع وزارت ویلي د روسیې د توغندیو یو سیستم هم د روسیې تر ولکې لاندې پر یو کوچني ټاپو نسکور کړل شوی دی. روسیې په دې اړه تبصره نه ده کړې. او د یمن چارواکي وایي د هیواد په جنوب کې د شخړو له کبله د ملیشه ځواک دوه قومندانانو په ګډون تر لسو زیات کسان وژلې دي. په دې پوځي مرکز کې شخړه د القاعده شبکې د مشکوکو غړو د یوې ډلې تر نیول کېدو وروسته پېښه شوه. چارواکو پرون شنبه وویل شخړه د پنجشنبه نه وخته د ازوالی ولایت د امنیتي کمربند په نوم د ځواک په مرکز کې پیل او څو ساعته یې دوام وکړ. دا د هغو ملیشه ځواکونو مرکز دی چې د متحده عربي اماراتو لخوا تمویل او روزل کېږي او د جنوب انتقالي شورا ته وفادار دي. دا ځواک د یمن په جنوب کی فعال حضور لري. تاسو آزادی رادیو اورئ، د دې خبرونو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه هم لوستلی شئ، آزادی رادیو .com زموږ آدرس دی. پر خوځو د بشپړ حجاب د جباري کېدو په اړه د طالبانو تازه طرحې په افغانستان کې دننه او بهر د ګڼو کسانو غبرګونونه راپارولې دي. د بشري حقونو د څار سازمان یوه مشره هیدربار وایي په کار د هغه هیوادونه چې د خوځو د حقونو ملاتړ کوي په دې اړه یوه بیړنۍ غونډه راوبولي. یو افغانه میرمن او د میدان ښار پخوانی ښارواله ظریفه غفاري بیا وایي حیرانه ده چې طالبان جنت او دوزخ او دین یا بېدینی یوازې د خوځو په ظاهر پورې تړي. عصمت ساروان او نور تفصیل.
د بشری حقونو د څار په نړیوال سازمان کې د ښځو د حقونو د برخې مرستیالي هیدربار په افغانستان کې پر ښځو د حجاب د اجباري کېدو په اړه د طالبانو د حکومت پر تازه سپارښتنو انتقاد وکړ.
This latest order by the Taliban.
د طالبانو دا تازه فرمان د شوزو او جنو له حقونو د طالبانو د جدي سرغړونو د لړۍ ورستۍ مورید دی. دا په بیړه د نړیوال ټولنې ځوابي اقدام ته اړتیا پېښوي.
د طالبانو د مشر حیبت الله اخونزاده د تازه فرمان له مخې د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ته دنده سپارل شوې چې حجاب په جبري ډول پر ټولو افغان شوزو عملي کړي. دغه وزارت د حجاب د جبري کېدو په اړه یو طرحه هم جوړه کړې او په کلی کل شوی د مسلمانو اسیدو او بالغو شزو لپاره حجاب رعایت کول فرض او ضروری دی. د میدان شار پخوانی شارواله ظریفه غفاری وایي نه پوهیږي چې طالبانو ولې هر څه یوازې د ښځو په ظاهري بڼې پورې محدود کړي دي.
زه خو نور افغانستان کې د نننۍ ملایانو دې مذهب ته حیرانه پاتې یم چې ولې جنت او دوزخ، عزت او بې عزتي، ننګ او بې ننګي، حتی دین او بېدینی او دغه راز اسلام او کفر ټول یوازې زموږ په پلو زموږ په کالیو پورې تړي. او که رښتیا دا ټول موږ پورې تړلی وي نو بیا دوی څه لپاره او د څه بلا لپاره لا هم ژوند کوي؟
د بشري حقونو د څار په نړیوال سازمان کې د ښځو د حقونو د برخې مرستیاله هیدر بار وړاندیز کوي په دې اړه باید د ښځو د حقونو ملاتړي هیوادونه یو ګډ چلند خپل کړي.
The feminist foreign policy countries should
د شوزو د حقونو ملاتړي هیوادونه باید یو بیړنۍ غونډه راوبولي چې د شوزو او نجونو له حقونو د طالبانو د سرغړونو پر وړاندې د مبارزې لپاره یو ګډه تګلاره جوړ کړي. په دې تګلاره او پلان کې د څارنه او مجازات شامل وي.
د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چې یو وخت د شزو چارو وزارت او پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره فعالیت بیا پیل کړی پر شزو د حجاب د اجباري کولو طرح په داسې حال کې تطبیقوي چې د ډیرو په باور په افغانستان کې چې یوه دودیزه ټولنه ده او له وړاندې شزو حجاب رعایت کوو. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د استازولۍ مشر وان براند هم د طالبانو پر دغه فرمان انتقاد کړی او وایي د دې پر ځای چې طالبان واقعي چلنجونو لکه خوړو، روغتیا، تعلیم او اقتصاد ته پام وکړي د ښځو حجاب ورته مهم ښکاره شوی دی. په افغانستان کې تر دې مخکې هم پر ښځو او نجونو یو لړ محدودیتونه لګول شوي چې د سیمې او نړۍ په سطحه یې عکسل عملونه پارولي دي. ګڼې ښځې له دولتي ادارو له کار کولو منع شوي، نجونې تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه لري او ښځې له محرم پرته په الوتکو کې سفر نشي کولی.
د طالبانو لخوا د ښځو د حجاب په اړه مو د دوی د نوي فرمان په اړه باندې اوریدل. د ښځو د حجاب د اجباري کېدو په اړه د غبرګونونو په دوام تر دې مخکې هم داسې فرمانونه طالبانو صادر کړي وو چې پر ښځو او د هغوی پر فعالیتونو یې محدودیتونه او بندیزونه زیات کړي وو او د خلکو له سخت عکس العمل سره مخ شوي وو. زما همکار پر همدې موضوع د ولسي جرګې له پخوانی استازي شکري بارکزی سره مرکه کړې او د مرکې په پیل کې ترې پوښتلي چې طالبانو ولې د حجاب د اجباري کولو په تړاو نوی فرمان صادر کړی دی.
د طالبانو نه تنها یوازې د اجباري حجاب فرمان بلکې د دوی فرمان چې په جبر او اجبار د افغانستان میرمنې د تعلیم، د کار، د سفر، د ګرځېدو حق او حتی د ژوند کولو حق ورنه اخیستل کیږي. نه تنها یوازې دوی نه بلکې حتی د دې د کورنۍ غړو ته هم تهدید آمیزه کارونه په نظر کې نیول شوي دي. د بیلګې په ډول باندې تنبیه، د بیلګې په ډول باندې زندانی کول او د بیلګې په ډول باندې محکمې ته تا معرفي کول. زه فکر کوم دا هغه تبعیض آمیز چلند دی چې د اسلام په تاریخ کې نه تاریخ دا شی لیدلی او منلی او نه هم د افغانستان په تاریخ کې دا بې ساری تبعیض څوک وایي چې تر ننه پورې د افغانستان خلکو سره شوی. دا په عملي ډول باندې د افغانستان د خلکو سره د هغې اوږدې دښمني برخه ده چې غواړي افغانستان او د افغانستان خلک او مخصوصا د افغانستان میرمن په تورتم کې وساتي.
که په افغانستان کې پر نجونو او ښځو دغه ډول فشارونه زیاتیږي، بلاخره به څه فکر کوي چې وضعیت به کومې خواته ځي؟
دغه ډول فشارونه چې د طالبانو د فرمان او حکم او د هغوی د فرمایشاتو پر اساس باندې راځي، نه تنها یوازې د ټولنې رواني صحت ته دوی صدمه ورسوي بلکې د ټولنې او د افغانستان پرمختګ ته هم دوی ځان خنډ واقع کیږي. د دې تر څنګ چې د افغانستان خلک نور زیاتې نشي کولای چې په دغه فضا کې ژوند وکړي او دوی خامخا یوه لاره به ځان ته غوره کوي. او زه فکر کوم دغه رقم فرمانونه نور هم کرکه او انزجار او نفرت رامنځته کوي. نو په یو ملک چې نه قانوني نه غو نظام مشروعیت ولري، نه ځان جواب دی وګڼي، نه اسلامي احکام هلته پلی کی، او نه هم سلیقایي کارونو په خاطر باندې سربیره پر دې چې خلکو ته د کار کولو زمینه نه برابرۍ، سربیره پر دې چې خلکو ته د مسؤون ژوند فکری او عملي زمینه ورته نه برابرۍ، دا خامخا د خلکو غبرګون او پاڅون باندې به منجر کیږي.
اوس څه په کار دي؟ نور نړۍ باید ستاسو په نظر څه وکړي، اسلامي سازمانونه او نور اسلامي هیوادونه؟
زه فکر کوم د طالبانو اوسنۍ کړنې او فشار عامل کېدل، طالبان اکثره غواړي چې نړیوال ټولنه تر فشار لاندې ونیسي تر څو چې دوی په رسمیت باندې وپیژندل شي. زما هیله هم دغه ده چې دغه فشارونو ته باید هیڅوک تسلیم نشي، نه د افغانستان خلک او نه هم نړیوال. او نړیوال سازمان ته جدن دا پکار ده چې د اسلامي اساساتو پر بنسټ باندې باید خپل روابط تعامل او خپل دریس د طالبانو د کړنو سره باید اعلان کی، ځکه چیرته اسلامي نړۍ ځان غلی نیولی د سیاسي ملحوظات په خاطر باندې. زه فکر کوم چې دا ستره جفا د هغه سلهاو زرهاو میلیون انسانانو سره ده چې د هغوی د اسلام په نامه باندې په دنیا کې ژوند کوي. دغه کړنې اسلام بدنامه کوي نسبت تر دې چې هغه رښتینی اسلام دنیا ته ور وپیژني.
د ولس جرګې مخکنی غړی او د ښځو د حقونو فعال شکریا بارغزی بچوی د حجاب په اړه د طالبانو د نوي فرمان په اړه اندېښنو او پښتنو ته ځوابونه ویل.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي ورستیو درنو ورختونو او سیلابونو په افغانستان کې تر 300 زیات کورنۍ اغیزمنې کړې دي. د دې ادارې په خبره ملګری ملتونو او اړوندې بشری ادارې د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره سیلاب ځپلو ته د بشری مرستو پر رسولو کې همکاري کوي. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې ورستیو ورختونو او سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولې دي. په افغانستان حکیم طالبان وایي چې د مړو شمیر هم 10 تنو ته لوړ شوی دی.
ملګری ملتونه وی له تیرې سیشن به د افغانستان په بیلابیلو برخو کې اورښتونو او سیلابونو تر 415 اتیا زیاتې کورنۍ اغیزمنې کړي چې شاوخوا 3400 کسان کیږي. د ملګری ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې او چا پرون شنبه ویلي درنو اورښتونو او سیلابونو په بدخشان، بادغیس، بغلان، بامیان، فاریاب، هرات، جوزجان، کونړ، کندوز، سمنګان او تخار کې خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي او اټکل کېږي چې د سروې تر بشپړېدو پورې د غیزمنو سویو کسانو شمیر لا پسې زیات شي. د اوچا د اټکل له مخې په دغو سیلابونو کې نږدې 10 کسان مړه او ګڼ نور ټپیان شوي، خو د طالبانو حکومت د مړو شمیر تر دې زیات شي. اوچا وی له تیرې اونۍ 1210 کورونه تخریب، 410 کورونه څنګه څه تخریب او 833 کورونه زیانمن شوي دي. د طالبانو د حکومت یو ویان ذبیح الله مجاهد وی له زیانمنو سویو سره د دوی مرستې روانې دي.
د اسلامي مرد امکانات په چوکاټ کې مرستې شروع شوی دی. د حوادث وزارت په همکاری او سرپرستۍ نور ارګانونو مسره همکار دی. په دې کې سره میاشتو د نورو مهاجرینو وزارت نور هم خپلې همکاري کړې دي چې د بېځایه سو او خلکو سره د سیلاب له امله کورونه نړېدلې دي او زیان ورته اوښتی، کومکونه دوام لري.
د طالبانو حکومت د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت کې د اسراری پیښو په وړاندې د مبارزې رئیس ملا جانان سائق ازادي رادیو ته ویل د مړو شمیر زیات شوی دی.
د ورستۍ سیلابونو له امله د یوې هفتې په دوران کې په 19 ولایتونو کې 10 کسان شهیدان شوي او 26 کسان زخمیان شوي دي، او په کلي توګه په دغو ولایتونو کې 323 کورنۍ ویجاړې شوي دي او په قسمي توګه 3640 کورنۍ تخریب شوي دي. په دغو ولایتونو کې زموږ ټیمونه په سروې او توزیع باندې اخته دي او تقریبا زیات شمېر شهیدان او زخمیان په باریاب او بادغیس ولایتونو کې شوي دي.
په افغانستان کې د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت ویلي د ټولو ولایتونو مسؤلانو ته امر کړی چې زیانمنو سویو کورنیو سره مرسته وکړي او تړل سوي لارې پرانیزي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او د امریکا د متحده ایالاتونو د جمهور رئیس جو بایدن مېرمنې رومانیا او سلواکیا ته د سفر پر مهال له اوکراینی پناهغښتونکو سره د مرستندویه هیوادونو چلند ستایلی. جل بایدن له ځینې اوکراینی پناهغښتونکو امریکایي سرتیرو او د رومانیا له چارواکو سره کتلي دي. تفصیل له اجمل آنت.
د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر مېرمنې جل بایدن له اوکراینی پناهغښتونکو د امریکا پر ملاتړ د ټینګار لپاره رومانیا او سلواکیا ته د خپل څلور ورځني سفر په لړ کې له اوکراینی کډوالو سره د مرستې له کبله د مرستندویه سازمانونو هڅې وستایلې. د ولسمشر بایدن مېرمنې پرون د رومانیا په پلازمینه بخارس کې د امریکا په سفارت کې د وینا پر مهال د مرستندویه سازمانونو هڅونکې وبللې چې په اوکراین کې د روسیې د غیر مواجهه جګړې له کبله د اوکراین له بېځایه شو سره روانې دي. هغې د اوکراین له ځینو بېځایه شوو امریکایي سرتیرو او د رومانیا له چارواکو سره وکتل. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یا یونیسیار وایي د جګړې له کبله له اوکراین څخه نږدې 8600 کسان یا رومانیا ته وراوختي او یا د دغه هیواد له لارې نورو ځایونو ته تیر شوي دي. په یونیسیار کې د رومانیا استازي پابلو زاپاتا وویل چې هر ورځ شاوخوا 1000 اوکراینی وګړي له سرحده تر تیرېدو وروسته رومانیا ته داخليږي. په همدې حال کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی یو سلاکار اولکسی ارستوویچ پرون ادعا وکړه چې اوکراینی ځواکونو د خارکیف او خارسون ښارونو په څنډو کې پرمختګونه کړي. د اوکراین د پاوس ویان سرګی براتچوک پرون وویل چې د اوکراین یوې بې پیلوټه الوتکې د روسیې یوه جنګي کښتۍ په تور سمندرګي کې ډوبه کړي. په ځواب کې روسیې ادعا وکړه چې د اوکراین د وسلو او مهماتو یوه زیرمه یې نابوده کړې چې امریکا او اروپایانو جوړه کړې وه. تر دوه میاشتو زیاته موده کېږي چې پر اوکراین د روسیې غیر مواجهه جګړه روانه ده چې د مسکو او غربي هیوادونو ترمنځ پراخ کړکیچ رامنځته کړی دی.
د خبرونې پاتې برخه د موسیقي ځانګړې شوې خبرونې ته بیا له شوې ده. امید زهیر مل درته خاورز غواړم. د ازادي راډیو د موسیقي خبرونه
خپاده ون بیا جل کوي ولې خپاده پرونه کې له آزادی رادیو د لرن افغانستان شونیزی ادارې په همکارۍ درس
له هر شنبه تر چهار شنبه د سحر له اتنیمو تر نهو بجو
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
That day. چگورم بلے بلے سمرا خیست اخکار خندارا لرازینا نارے دلا ونگی نا جانا مزڑ لگی ماں باندھ دا خڑ کو رناش لگی ماں باندھ دا خڑ کو رناش لگی خوانہ نند یاد نارا وری گل ہر خوانہ خود خیرا ول جانا خود خیرا ول جانا نن خود خیرا ول جانا نن خود خیرا ول جانا 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 کسی تن کو مرمان جانا جانا کسی تن کو مرمان سر مرا ورشی ستم گرشی ڈیر نازک دے جانان دخائست نوپ دنیا کی را نورک دے جانان سر مرا ورشی ستم گرشی ڈیر نازک دے جانان دخائست نوپ دنیا کی را نورک دے جانان 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 کسی تل کو مرمان جانان جانان کسی تل کو مرمان
آزادی رادیو پر لنډو چپو
د کیلو هرت په حساب پر لنډو چپو د آزادی رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1800 اتیا کیلو هرت اوریدلای شي.
شوم رو سوانا پیارے درغه دو امید می نشتا تزړه زخم می پاری چوم رو سواتا پیاری پزړه زخمی تو دی بالا پړلې یما تزړه زخم می کاری چوم رو سواتا پیاری پزړه زخمی تو دی بالا پړلې یما تزړه زخم می کاری چوم رو سواتا پیاری تو دی سترګې کوماری درد کم نال غاری سو گردم تزره زخم می کاری چوم رو سواتا پیاری پجڑا زخمی بطر سو گردم تزره زخم می کاری چوم رو سواتا پیاری آخر پجڑا را باندی و سواد مانیان تزره زخم می کاری چوم رو سواتا آخر بزرگ باندی و سواد ماین تجرا زخم میکاری شوم رو سواد پیاری تو دسترگ خماری دست کم نال داری تجرا زخم میکاری شوم رو سواد پیاری
سنو او واکمنو ترمنز پل
15 پاک نشل کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سکو مستون صدری اعتذر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده روانه جبا
او په چیرې میډال او څنګه له ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپرېږي. دا خپرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
استاد مين داد خانم جانے جنے مال گلد منو راولا یا تگرانے جنے مال گلد منو راولا و طبیب دارو دا کمزور راکڑی دنو خانم جانے جنے مال گلد منو راولا یا تگرانے جنے مال گلد منو راولا
څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسم د جغرافیه تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
درسي سات خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له اتنیمو تر نهو بجو خبريږي.
شمل غرونو سے سارا نے شمل وختوں
نمی وال و تل خوبنا لگن دوستر کو نمی وال و تل خوبنا ہے جنم ستا 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 پا محبت کے یو یو ممرینن لغو سین ارمانونا
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک پانی سره یوځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio
نظر پا بے بشر کا بے نظر پا بے بشر کا جڑ دیرا نہ اول دے ماں ہوں یا بٹکڑا دا پل جگر کا جڑ دیرا نہ اول دے او جڑ دیرا نہ اول دے تارا نہ اول دے جڑ دیرا نہ اول دے بے نظر پا بے بشر کا سڑ دیرا نہ اول دے ماں ہوں یا بٹکڑا دا پل سگر کا سڑ دیرا نہ اول دے Tara na ole de, slubira na ole de.
دے لگ دے خوا بے نظر پا بے بشر کا تیرا نہ اوڑ دے خستایم زماستر نا بہر کا زڑ دیرا نہ اوڑ دے او زڑ دیرا نہ اوڑ دے تارا نہ اوڑ دے زڑ دیرا نہ اوڑ دے ہم تارا نہ اوڑ دے لگ دے خوا دے نظر پا دے بشر کا
سیما کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې سوزار علایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نسونو نسو مړول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
یو یو سو کا